څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې څوک پر وسلو د لګول شویو بندیزونو سرغړونه کوي. تېره میاشت روسیې د امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک د مسودې مخه په ویټو کولو سره ډپ کړه. په دغه مسوده کې چې لویدیز وړاندې کړې وه، تهران د وسلو د بندیزونو په سرغړونې تورن شوی و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانونه د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کانفرنس وشو. د دې نړیوال کانفرنس پر خوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له تشرط کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمې غونډې پریکړې تایید شوې.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې هغه اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړ په دې توګه افغان دولت په دې توګه لږه چې خپل اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
د تاشکند په غونډه کې د سیشنبې په ورځ د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر او د روسیې، چین، متحد ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادونو نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لار ده. د تاشکند ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. بل لور ته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کوربه شي. ښاغلی مرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو درېخ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړي چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالي د لمنځورو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لاره ده او سیمه ایز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د سولې د حلو ځلو لپاره په سیمه ایز اجماع ټینګار کړی دی او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمې کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
د سیمه ایز اجماع په اړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه او د تاشکند غونډې په اړه یې وویل
این کانفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و صلح‌آمیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنوي چې ژمنه کوي او عملاً په افغانستان کې له مداخلې لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب.
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو ولسی جرگه هم هستیم و هم مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستند، محترم دکتر محمد اکرام اخبرواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمانای عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ بله. اول از آقای اخبرواک کمک بشنیم، چون در کانفرانس تا جایی
بله که تاشکند پر خونده که بله. دوی هم بود.
بله. بله اونا شاهد بودن. اخبرواک صاحب خوش آمدین صاحب از کانفرانس.
تشکر، سلامت باشی. نظر صاحب سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی. مهربانی ما در خدمت است.
بله خب از چشم دیدایتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چیت امیدوار هستین، تا چیت امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، تا موین وزارت خارجه امریکا به خیالم به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چی در پاکستان صدر اعظم کابل تر روانده.
بله از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین سیب؟
تشکر، سلامت باشین. مننه کوم له ټولو دوستانونه. بیل شک نظر سیب د افغانستان د سولې پروسه په درو بودونو کې من ګورو. داخلي بود ده چې د افغانستان د ټول ملت واحد اجماع را ټول سوی ده، او په دې واحد اجماع کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشو. دوهم بود چې زمونږ لپاره لټولو نه مهم ده، هغه سیمیز بود چې د سیمې د هیوادونو ګډ اجماع رامنځته کړو، تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه او د ټولې سیمه په دې کې خپل راتلونکی وګوري، او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو، او د تاشکند پروسه یوه برخه وه چې د ټولو سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو، او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرنس وړاندې سو په قوت دی غن استقبال وسو، او طالبانو باندې ټول مشترک نه غوکو چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره آمادګي وکړي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت چې هغه اجماع لپاره راغلی و، من د سیمې په د هوادو په اړون باندې هغه څه چې تاورته مخکې اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، مونږ غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راوخلو، او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوو چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه، او ان شاء الله تعالی مثبت خواته روان یو.
خپلواک صاحب، البته تر اوسه پورې که څه هم د تاشکند غونډه لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړه له افغانستان سره شیش منی وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملي ګامونو د اخیستلو په برخه کې دې لپاره چې په تیرو اولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنې شوي دي او عملا ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کېږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهمه په ځای پوښتنه ده. اول دا چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه هم دا ده چې د سولې د پروسې هغه اساسي رول د افغانستان وګړي، ولس، سیاسي احزاب، جهادي تنظیمونه، علما، ځوانان، قومي مشران واخلي، چې دا یو لوی تحول او بدلون ده، او هغه غوښتنې چې دی وي تطبیق شوري. په سیمه په هیوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود و، ځینې هیوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله. موږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولې پروسه کې شریک سي، او دوی هم ځان شریک وبولي، او بیا مشترک تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځلې پر مخ بوزو. د دغه کانفرنس یو لوی خوبي دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې د یغې حمایت وسو، او ټولو هیوادونو مشترکاً ویلي چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دې برخې ته راوړو. که دغه برخه کې اوس هم بعض هیوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي، او یوهوی لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري، نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوو او د سیمه د هیوادونو او د نړیوال اجماع د دغه په مخالفت راځي. نو لاندې خاطر زمنګ لومړنی کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه حمایت وسي او په نړیواله سطح دغه اجماع موجوده ده. اوس که پر راتلونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدلوری چې هم د سیمه هیوادونه غواړي، هم ټول افغانان غواړي، هم نړیواله ټولنه غواړي او معقول وړاندیزونه دي، او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته، افغاني شخصیتونو ته او د سیمه هیوادونو ته او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړي وو چې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقدامات تر څو چې موږ مطمئن شو. هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل، اوس که دې نامه ده کېږي نو په دې کې به د ټولې د سیمې اجماع او د نړیوال ټولنې اجماع موجوده وي د افغانستان د خلکو سره، چې بیا دوهم قدم چې که مکله منفي جواب وو
او مننه.
بله، خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی، به شما باز مکررن خوش آمدید میگویم. شنیدین سب آقای خپلواکم، مقدمه آقای شیبرم شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ شما تا چه امیدوار هستین از این کانفرانس ها و از این مذاکرات سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاست درنوریدون کتا. زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و، یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و، چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل. د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان نامنۍ نه مخامخ ګواښل کېږي. یو باستا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی، یا دویم ګام چې دی، هغه به د منځنۍ آسیا هیوادونه وي. په دې اساس د منځنۍ آسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي، غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. په دې اساس د منځنۍ آسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او له هغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو. همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی، د ټاپي، کاسا زر او د تورته نورې پروژې چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورزي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي. که افغانستان کې امن وي، ثبات وي، دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي. مګر مهم او اساسي بحث دی چې دغه کنفرانس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ، سرای دیچ په اعلامیه کې خو تایید شوی، مګر ځینې مسایل شته پکې. مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ، ځینې مسایل پکې شته چې خیي د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریځ ترمن توپیر دی. د سولې د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریځ ترمن توپیر دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واورېدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي. په دې اساس یو متفاوت غږم شته چې سړی هغه نشي هیرولی. نو یعنی یو مثبت ګام و، مګر ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ اړخې په خپل ځای چې خبرې پرې وکړو، سیمه ییز او نړیوال اړخې ډېر زیات مهم دی، ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود کې.
بله وحیدی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده، دا نظر به راواخلو.
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسئله افغانستان کشورهای دیگه هستند که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها، باز کشورهای منطقه و امریکا هستن.
وحیدی صاحب، څنګه خلیلزاد صاحب خو وایي چې روسیه نقش لري په دې کې شک نشته، خو دومره زیات نه لکه څومره چې د سیمې نږدې هیوادونه لري، تاسو سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې د امریکا په اندازه رول نه لري، له شک پرته دا روښانه حقیقت دی، او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بیخي کمزوری و. مګر کله چې افغانستان کې د داعش باس رامنځته کیږي، بیا د روسانو اندېښنې او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکې او د روسیې لخوا د دغو اړیکو رسمي تایید، البته چې وایي چې موږ اړیکې لرو، نه د هغه ډول چې د افغانستان ځینې چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وایي هغه نه کوو، خو له شک پرته د روسانو اړیکې طالبانو سره شته، یا د افغانستان د امنیت په تړاو روسان دا فکر کوي چې دغه ناامني یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی ته سرخوږی پیدا شي. په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولی. بیا د روسانو او ایران اړیکې، او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی، همدا اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري، وسلې تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره، نو یعنی سمه ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی، مګر مهم دی، او دا رول ورځ تر بلې زیاتیږي، ځکه په نړیواله کچه د امریکا، روسیې، امریکا او چین رقابت زیاتیږي، نو د دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی، له شک پرته روسان که تر اوسه پورې ډېر رول هم نه لري، له دې وروسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي. څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له لارې، او څه هم له خپلو پخوانیو دوستانو کسانو سره، یا حتی په شمال کې له ځینو قمندانانو سره چې د طالبان او د متحد جبهه یا د شمال د متحد جبهه د جګړې تر په وخت کې هم دغه اړیکې وي، نو هغه اړیکې ښایي بیا قوي کړي یا په متفاوت ډول هغه اړیکو ته دوام ورکړي. نو د روسیې رول مهم دی او سړی نشي هیرولی. پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه کړې چې د امریکې د فشار په ځواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي، نو په دې خاطر د روسیې اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې. نو زه اوس خصوصا د وروستۍ بحث چې دی، تاسو ګورئ د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکایي سفیر، د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا رسمن روسان او ایرانیان تورنوي چې د وسلوالو مخالفینو کمک کوي، او کمک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولای شي. په دې اساس وایي دوی له طالبانو سره مرسته کوي چې دا یو ناسم کار دی، یو ناسمه فرضیه ده.
مننه وحید صاحب.
روسان هم دا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکانو پروژه ده. نو یو رقابت کله تر لګه په عمل کې هغه وایي چې اړتیا مرسته نشته، لکه تر لګه پر اسنۍ کې خدغه رقابت یو تبلیغاتي جګړه لوړان دی پیل شوی، د روسیې پر رول سترګې نشو پټول.
بله، مننه وحید صاحب. البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوی دي، او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره معاصره ده، په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو، خو هغه به وروسته راواخلو. نظر صاحب ور بشو. خپلواک صاحب،
خپلواک صاحب محترم، خب دیگه یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا در این وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن، منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی در این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه؟ یکی از ترس داعشی کار میکنن، یا یار واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه، برازی که در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه قدر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن.
البته
مکه
وحیدی صاحب ته اشاره وکړه چې دوی اقتصادی ګټه هم پدې کې خوندید چې افغانستان سره شته.
بله، این مثلا بسیار مهم است، مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت منطقه به یک چیز، یعنی یک اتحادیه اقتصادی و یک چیز تبدیل شه. خب سبب اصلی از این که ازبکستان و همسایه‌اش علاقهشان زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. ما اگر با وضاحت صحبت کنیم، تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و با مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه، هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلسه مبدا جمهور رئیس از روز اول، اگر شما هم بیانیه و هم برنامه ایشان ببینین، با وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا بر افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید به منطقه خصوصا به همسایه و دور از منطقه تشریح شود، تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود، نه نقطه انفصال. به مو دیدگاه، به مو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه سر از این پروژه ها کار کردیم، چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستن و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستن سر از این پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستن که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردن و این باور به این منتج شدن که شما حال میبینین دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان تنها به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تا زو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن، دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوم مسئله چه لاغل طول مهمه و اغد افغانستان در حکومت به واقعی معنی بندی در تروریزم په ضد بند مبارزه و در افغانستان حکومت په تیرو دروی کالونو که در مرکزی اسیاد هوادونو سره د تروریزم سره د مبارزه او د مواد مخدر و در کچاک و در مبارزه پرلوان بنده دیر نزده او هرخیز همکاری وکړه او دیر زیاد هغه کسان چې دی غفتل یا دی متهم و هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې و کله چې دلته راغلل نیول شوي دي او ورکړی شوي دي. دغه دو طرفه همکاري د دې سبب شوله چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه تاجکستان، نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه قرغیزستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یهوی ته عملا ثابت شوله د چین په شمول د نورو هیوادو په شمول باندې بیره شک دین سیمه ایز رقابتونه د ټول هیوادو ترمنځ من کوشش دار چې دغه سیمه ایز رقابتونو لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټول ګټې د افغانستان په صوبات کې راټولې کو. نو اصلي برخه امداد او په دې مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهم دي دی غوی للارې من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد را منځ ته شوی دی چې د افغانستان لخوا به د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدی صاحب څرنګه تاسو مخکې وی اندېښنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
یو خو که سړی منځنۍ آسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغېز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش چې موږ طرف ته راوړي، مګر د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې راپیدا کیږي. دویم بس ویره لري، زه تاسو ته یو خبر وکړم د دې لپاره چې عملي ثابت شي. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړه شوه، د چین ریل راغی افغانستان ته، بیرته ولاړ چین ته. تقریبا یو نیم کال، نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ، بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې یا موږ چې کوم معلومات پیدا کړی هغه دی چې په دې چاره کې اساسي خنډ د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې دا ریل ولاړ شي او راشي، د ازبکستان له خاورې دغه ریل تیریږي. ستونزه ده، یعنی معنا ازبکستان ته هغه ستونزه نه ده حل شوی ورسره. هغوی علاقه لري ډیره د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د افغانستان سره راکړه ورکړه، خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي، مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکارۍ کې په اصطلاح دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي، په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ آسیا ترې ویره لري، داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان، هغه وانه وړي هغه طرف ته ولته د نامنۍ سبب نه شي. په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییدوم چې دغه هیوادونه مخامخ تور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې له دې نه موږ سترګې نشو پټولی. د روسانو باس مخکې بیا اشاره ورته وشوه، د مارچ زه مخکې له دې چې باس ته راشم د لوروب خبرې مې اورېدلې، هغه وایي چې موږ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو وایي داسې څه نشته. یعنی مستقیما وای چې ګویا د افغانستان په مشه د سولې کومه پروسه نشته، څه چې روان دي دا ګویا امریکایي پروسه ده، افغانان مشین نه کوي، یعنی معنا دا یو جدي تور دی. روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یوه جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
هڅو ته اړتیا لري. دې ته به ادامه ورکړو. البته ستاسو تر دې وی خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بېرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیځ اژانسونه چې چاپي خبرونې چې په دې باندې تبصره کوي، هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر محتاط سړی و چې وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتون شو د دوی په ست باندې له هغه وروسته غوښتل چې له افغانستان سره بيخي د سرحد وتړي، لیکن د ازبکستان د غنوې جمهور رئیس هغه رسمي نه دی او د غرب سره روابط بهتره کړی دی، له اروپایي هیوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډیر ښه شوی دی. نظر صاحب،
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرګه هستند، اونا تشریف آوردن به استودیوی ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان مان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستند. منتها همین لحظه نوبت شنونده عزیز بله. رسید، از اون خاطر از دو میمان ما فعلا معذرت میخواییم، یک چند لحظه به شنونده محترم ما که وقتش هست که بر از اونا نوبت بتیم نوبت میتیم. بعد از او سوالا را میاد داشت کنم.
بله آه. ما مطلبم دارم
برمی سوالا را میاد داشت بکنین، باز جوابتین با یک اعلان کوتاه، بعد از او شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، د شمیره به زم تکرار کوم، 0909-203-1540، بل شمیره د 0909-202-1555. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی، ازاری په سپورت پروګرام دی.
سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم، بفرمایئ.
مننه ډاکټر منصور مجاب ام له کابل څخه مړی کني ولې ګوري لتیرو 1500 1400 1500 کلوم را په دې خوا د بعضو حریفانو د نبض معلومولو او دغه د ضعف او قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرانسونه سیمینارونه جوړیږي. نو زه داسې یم، هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې دخیل دي، تر څو چې د هغوی زیان لګټو څخه دیر نشی صلح ته نه واداره کیږي، یعنی په دې معنی ګورې د پاکستان لپاره انګلستان لا دیګری کوي، خپل افغانان یې د جنگ بشری قوه ده، عربستان ورته پیسې ورکوي، همدغه سي نور ورته اصلي هي ورکوي. نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشي کولای د افغانستان شخړې ته خاتمه کیږي. پښتنه ملمنو څخه دغه ده چې اوس خورستان دا ګټ شوی دي، نو د یو د ابزار چې موږ خلاص کړل رو چې په خپل د دولت په ساحه کې کوم سیاسيون دي په هغه باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولای شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو. روسان را ګټ شوی دي چې نشي هغه چې شهیدان کړی دي، او یا اوس موږ شهیدان کړی یا موږ دغه په ضد وسیله راوخلو، یعنی کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
فهمیدئ چې ډاکټر صاحب. بله، یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله، آزاد سپوک پروگرام دی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر، سپاس بفرمایید.
بنده باشین، حضر رابطه با پروسه سوری که در کابل شد، در تاشکن ازبکستان شد، ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شود و همچنین ملا منصور کشته شود، اینا کمپاین را آغاز کرده بودند در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان از سازمان پاکستان نباشد و این فشار زیاد و زیادتر نشود و ما به صلح نمیرسیم و این با پروسه هایی که دایر میشود منطقه، اینا هیچ گونه به نظر من سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله،
بل اوریدون که هم پلان کرده سره دی، از ریب سپوک پروگرام دی.
بله، بفهمم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله،
نظر سر تا تا او سا همکار تا د زادې په سپو کې ټولو خبرمون او ویدوم کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خارج جل محمد ما د کنر ولایت د خاص نور سلینا
مهرباني
رادیو سا وسلیم محترمه ټول دنیا ته پته ده چې په افغانستان کې څلویښت کاله کېږي چې کور بند دی او اصلي عوامل پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه چې سترګې پټوي نشي کولی چې داسې په ډاګه باندې په ملل متحد کې او یا په نړیوال کنوانسیون کې دا خبره په ډاګه کې زر دې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې اوبه څخه د سولې پروګرام چې کوم دی دا تر څو پورې خارجیان په افغانستان کې وي د سولې سوله هیڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیان لپاره محلویش وټاکل شي نو طالبان به انشاءالله امید لرم چې خپلې خبرې د حکومت سره شروع کړي.
بله مننه قاری صاحب. البته په یو سیمو کې چې خارجیان نشته هلته باید سوله وشي. فرضاً په هلمند کې دغه نن هم یو شمیر میرمنې راغونډې شوې وي او دوی غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ ته ورشي خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي د اوربند پیشنهاد ورته ورکړي خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله خب با اجازه آقای عبدو به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن از او خاطر اول یک نظر از واره بگیریم باز مراجعه میکنیم به عبدالصیب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم لینا شنواری شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمام یه حرکت ها خوب منطقه موقف طرف طالبان معلوم نیست در این موارد. اونا چرا موقف خود سعی واضح نمی سازن در این طرف موارد؟
خصوصا دیر گنگ شویده مثلا در کابل پروسی را روست هیچ واضح پیغام ندور کرده چون بله. صلح کوی یا کنه کرده.
بله چی میگین محترم شنواری؟
سلامونه درناوی د افتاده رادیو ټول اوریدونکو ته. هله لارم چې ټول روغ او جوړ وسی. دا به سوال ته چې تاسو چې د طالبانو موقف او د طالبانو غږ په دې وختونو کې نه اوچتیږي البته دې پروسې په هکله څنګه چې موږ پوهیږو په هلمند کې هم دغه د میرمنو د خوا یو څه مدني حرکتونه شروع شوي دي په هلمند کې همداسې په کابل کې د خپل اخره کې چې افغانان هغه اصلي بچیان د افغانان او خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سول په واره کې هغه د دوه موقف کله هم واضح نه و ځکه هغه کنه غواړي چې سوله وکړه منګه نور دې حالت نه خسته شي منګه غواړي چې سوله وکړو. خبره دا ده چې کسوله نه غواړي بل د حل لار غوم نه لري د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه د ټول خې چې او فشار باید راشي تر څو پورې هغه وعده را دي چې کسوله وکاندي او کسوله نه کبل حل لار ده یا موږ ته وخی یا هم د ټولن سره راشي توافق ته ورسیږي زما په نظر.
بله او په شیلی نجن که چیرته فرضاً طالبان د دې ادامه ورکړي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي اوس چې په تاشکند کې د سیمه هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي که چیرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر وړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت په افغانستان کې زیات شي او کنه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته موږ باید موضوع د څو اړخه وڅېړو. یو دا چې خلک نور خسته شوي راپاڅېدلي دي بل افغانستان رئیس جمهور برالوي چې دلته خلک ملاتړ کوي دا غواړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمې چې مثلا ازبکستان د تاجکستان د همدغسې نور ممالک دي دا هم د دې ملاتړ وسی تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي یعنی څوک یې ملاتړ ونه وسی په د منطقې په سطحه باندې او هغه څوک چې واقعا سولې ته موږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړ چې هلته خلک دي همتیګان دي زموږه هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه نو طالبانو باندې دا یو نو از ما په نظر یو نو فشار دی چې ورديږي او هغه کېدشي د خبر ته متوجي نه وسی ولی کېدش متوجي وسی سوله یعنی که سوله ونه غواړي که جنګ ته ادامه ورکړي د جنګ هغه مخنیوی دپاره هم لارې چالې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی د دولت سره د سیمې او د منطقې همسایګانو ملاتړ د افغانستان سره شته هم کړی شي د جګړې مخنیوي دپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکتان به برنامه.
مننه کوم.
تشکر فعلا خداحافظی.
خب
حاجی صاحب محترم آقای محمد عبدو شما با صبر و حوصله گوش کردین منتها خودتون چون کم ناوقت آمدین از او خاطر فرصت برتان زود نشد مگر ان شاء الله در قسمت دوم هم که ماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین شما چی فکر میکنین از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا منتها اگر در این مسئله پروسس صحبت ها هر چقدر بازیگر زیاد شده و مقدر مشکلات هم زیاد شده میره شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استودیوی کابل جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم ما جناب آقای اکرم اخپلواک و خانم لینا شنواری عرض سلام و ادب دارم صحبت های دوستان ما شنیدیم ما هم فقط من حیث کسی که تشنی صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه بر از اونا یک دغدغه شده باشیم این آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را این را در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم چون زمینی گفتگو فراهم میشه اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همیست که چند کار اینا باید انجام بدن تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرفهای مختلف اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت دوم تلاش دولت افغانستان ای باید باشن که هستن تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را بر ازی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشته باشین و با مناسبات اقتصادی و سیاسی خود بپردازین و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم با عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتره اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزیقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نایل شیم این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید به این چهار امر بپردازه و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد دولت افغانستان وظیفه‌اش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخته خیز برای توریستای نیستن که اونا امنیت و مناطق به خطر بندازه و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم مازی که توریست حمایت بکنیم که انشالله که نمیکنه اونا بازم بر فرضیم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمینای در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهدی وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم راه‌های زندگی مسالمت آمیز در باز کردن دروازه‌های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم ای از جمله امورات است که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه غیر از این دیگرای وجود نداره ما اگر این راه‌ها را مشترکاً بپیماییم من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم اگر امورات داخلی را فراموش کنیم با امورات خارجی بپردازیم یا امورات خارجی را خیلی بیشتر بهش بپردازیم، مورد داخل فراموش کنیم، ایش شاید ممکنه باز امو کاری باشن که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی، مخکې مو دا خبره یاد کړی چې کیدای شي چې د طالبانو سره د روسي مرستي طالبان په پښو دروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر را واخلو چې دغه مرستي ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبا و گروپای دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنین، این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن. و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن، اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شون و از اونا استفاده شون و اونا کشته شون و زخمی شون در یک جنگ. و این میتونه که سر اوضاع طالبان هم این مسئله که رقابت های بین‌المللی و رقابت های منطقوی این تاثیر کرده، میتونه که طالب یک آله دست چند کشور شود، تقسیم شون بین گروپ های مختلف، یک تعداد کت ایران دارن، یک تعداد کت روسیه دارن، یک تعداد کت پاکستان دارن، یا بعضشان که ترسش دارن. این پیچیدگی های در داخل طالبا و درباره آینده طالبا هم داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب، خلیلزاد صاحب دغه خبره هم که ویداده چې تاسو واورید د اوریدونکو د وضاحت لپاره، که چیرته روسانو مرستې له طالبانو سره ادامه پیدا کړي، طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې زه به تاسو سره تر دې ساعت اخرې هم که اجازه مې یوستاو د نظر صاحب او د وکیل صاحب عبدو د وحیدی صاحب، نو زه به هم یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوری دالی شورا لخوا نه رڼا واچو. زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو، او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم، یو بحث چې غواړو چې موضوع حل کړو او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې یو چې هر افغان ته د منلو وړ وي. د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیلی که و تقسیمی که و بیا هدف تورسی که من دیولوی اجماع په تلاش کیو، نو باغ بس نکم بیل شکشی دروسان و کمک طالبانو مذهبی مشروعیت تا او حقاسی شروع کری و کافی ضربه وارده کرده و ده هر اعلامه ده طالبانو خپل منزی دینی خبر تاسو خپل په مطبوعاتو که آورده دیده چی رو که ده پاروان ده شریف اتوال لحاظه دینی موضوعاتو چی نگوارم پیغی و سپاس وکم. درې موضوعات مهم دي چې دوستان ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان دې له دې نظر او فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمونږ په فکر باندې، د افغانستان د خلکو فکر باندې، همدغه اجماع ده چې من هدف ته رسي. همدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوی اندېښنو ته هم د همکاری جلبولو لپاره او هم اندېښنو ته جواب وایي او هم د اعتماد سازۍ لپاره کار کوي.
بله خپلواک صاحب، کمک اگر جایتان رو تغییر بدین یا تلفونتان رو تغییر بدین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است. خپلواک صاحب دیگه کوشش کنین که در استودیو تشریف بیارین صاحب، که بسیار خوب میشه صدایتان معقول بیاد، صدای نتاقی هم دارین صاحب. بله
خواهش میکنم، لطف کنه، سلامت باشین. رقابت ایران او د سعودي یا قطر او د نورو هیوادونو سره یا د روسیه او د امریکا دا هیڅ څوک نشي ردولای. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سولو کې ټول وي او دغه پلیټ فارم دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمینه مساعده وي. او تاسو خپل د روسیې د وزیر خارجه پیشنهاد ورې چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو حقوق موضوعاتو چې د امریکای سرلري دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت او دا زمونږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوند باندې دا کار وکړو.
بله، همین چې خپل وخت فراموش نکنین. منتها یک مسئله دیگه هم هست که ویست که در این روزا خود روسیه که غرب بسیار وضعش خراب است. دقیقا 20 مملکت از چه قدر دیپلمات های زیر کشیده رئیس ده که وضع غرب یا خراب شده، حالا ما در بین سیب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. این خود سر خود روسیه ما حالا قدر چندان اعتبار نیست در سطح جهانی.
غربی هیوادونو تقریبا یا سلو چلویشت روسی دیپلمات
های گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن و بعضی وقت همی ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما میخواییم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان امی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و انشاءالله دهی تلاش به فضل خدا کامیاب میشیم. مشکلات دشواری هستن. مسئله دوم که طالبان سری از دو بسیار چیز میکنه و بعض کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی بدون شک یک از برنامه اساسی ملت دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم میستن که جنگ است. وقتی که طالبا به صلح بیاید ایجندای اول تقسیم بندی یا بخت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میته و همکاری به او به چطور میشه. دغه طالبان ثابت کی چې د سولت متحدی او یو قدم اخلي لمړنۍ کار به ټول ملت یې نور کودا بو. ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک چې د جناب کرزی سه د حکومت په وخت کې د خارجي قوا او د انتقال پروسه شروع شوله، هیڅ ډول چې د سولت ورنک چې نن موږ مطمئن شو چې دوی واقعا سولت متحد دي. که دغه خارجي قواوی نن ووزي، آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وینو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي. دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آمده کېږي. بدون شکه چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کېږي. او هغه اندېښنې چې بعضې دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده. په دې باندې باورمندي اوسي. او طالبان غواړي چې دا د بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. دغه ادعا د طالبانو د چې د افغانان کول شي یوې تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي دانن په مزار شریف کې تو سخت او لمر تاسو دې د هلمند او په ولایتونو کې د مې موضوع چې غواړم چې بحث وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان د تیرو څو میاشتو کې خصوصا په دې دریو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه اوس د پاکستان د جوړېدون په همدې قوت باندې نه وو. له دې نه پورته ډیپلوماتیک فشارونه هغه بیا نورې معناوې لري. چې پاکستان د یو سالمې پالیسۍ له لارې په دغه پروسه کې همکاري وکړي، بدون شکه چې موږ د ټولو هیوادونو همکاري ته ضرورت لرو. د پاکستان د ټولو نه زیات چې هلته زموږ 2 میلیونه مهاجر پراته دي، هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې هغوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې دخیل دي. موږ هغه ټول ډیپلوماتیک سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کوو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. او په مذهبي لحاظ موږ د درې اړخیزه د اندونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بالاخره په دې اړوند هم هغه خپلې هڅې وکړو تر څو پورې چې پاکستاني علما او د پاکستاني مذهبي تنظیمونه په دې قانع کړو چې هغوی افغانستان له مداخلې څخه ډډه وکړي. آخري خبره، هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیر ته منتج جواب ورکي او دغه افراطیت، دغه تشدد، دغه انتحار، دغه انفجار ته ورکي، هم مذهبي مشروعیت، هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دی دا جواب ورک، داسې ولسی پاتونه به د علماو، قوم مشرانو، ځوانانو هر تاثر د افغانستان وګوري چې څوک به تصور مونږ کې ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده. مګر مونږ غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غوښتنې چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کړي چې ټول ملت هم ورسره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. من په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو. خدای مخه منفي جواب بیا نور لارمسته او فرصتونه ز اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمنګ روابط په قوت باندې دي، ارتباطات په قوت باندې موجود دي، من په دې کوشش مختلف لارم تر کار لاندې اچولې دي. ولست نه امید کیږي نه، ان شاء الله د سولې چراغ به روشانه وي او یو نتیجې ته برسیږو. مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کل کې ورسیږو او هیڅ فرد نور د دې زمينه ورته مفایده نشي چې د خپل حکومت، د خپل خلکو او د خپل ولس نه بیرون وي، بلکې حق غوښتنې د خپل ولس او د خپل حکومت په منځ کې.
بله، خپل وخت د کابل له پروسې را وروسته دغه د چتبان یو میاشتې را شو د تاشکند غونډه هم هغه ورځ وشوه. تاسو له طالبانو سره د سولې د عالی شورا لاري تازه ارتباطات ټینګ کړی دي؟
بېل شک شیبر صاحب، روابط په څو دوله باندې دي. من مختلف روابط د مختلف پرلرو، د مختلفو چینلونو لرو، ولسونه همکاري کوي، علما همکاري کوي، هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ درځي ارتباط لري، هغه علما او شخصیتونه چې یوې په مجلس کې پونو کې التوسیږي دی غوی لري د دین ډیپلوماټیکو چینلونو لري، ان په مختلفو لارو باندې د روابط سره چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعد کو او اطمینان درو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټول غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مذاکرات شروع کیدل لپاره سوي وي، هغه د افغانستان حکومت فکر دي. ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یو سره په پروګرام کې یو غوي دی غوي نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندی کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ. اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده. چې په څه ډول، په کوم شرایطو، کوم ګارنټي، کوم تضمینات، له کوم ځای شروع کړو، دا اصلي چې باید په راتلونکو څو هفتو کې کار وکړو او ان شاء الله یو نتیجه ترلاسه
کړو. خب وحیدی صاحب محترم، عبدو صاحب در قسمت دوم وقت کافی است، حقوق شما محفوظ است. وحیدی صاحب محترم، شما تا چه حد قانع شدین به امیدواری ها و خوشبینی های خپلواک صاحب؟ اگر کوتاه بگوین صاحب خوش میشین، بفرمایید.
خپلواک صاحب بشاره کولی وی دی طالبان دا ونه منی دی مذهبي او سیاسي او لسی مشروعیت لمن زی مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي. دې معنی دا ده چې ګواکلری که مثبت جواب ونه وی ګواکل منځ زی
ز وی دی صاحب چې زما خبرې خطه کیږي درې واړو ته جواب درته لرم. مذهبي مشروعیت په دې معنی درته وایم چې دی اوس په جنگ ته جهاد وای او من دی توازی وایو که دغه جنگ اسلامی فورم کې د ټول نړۍ د علماو په مخ کې د جهاد ثابت کړل، منګې هم ورسره منو. دا یو واضح ده،
لا شک پرته چې نه دی.
رازم نو لاندې خاطره من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي که چیرته دی معقول تر کې ته نسی هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوه هم سیاسي مشروعیت دا کوم چې کېدی شي په ډیر لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصلې وکړي چې بیا دغه محدود حلقې چې رسول مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به له منځ ځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه رامخته شي دا د دریم ولست بل شک چې د حمایت لاره په کلو باندې کې او طالبان دلته وخت په قدرت باندې وو. دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته شوي د سولې غږ کوي، دغه مشروعیت به بیا د لاسه ورکړي چې دا ډېر په واضح توګه ده.
بله، مننه خپلواک صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب، وخت څو ثانیې لا لرو تر خبرونو پوری، که لنډه توضیح ورکړئ مهرباني. بیا به بحث دوام ورکړه.
زما دب دو چې یعنی اتحاد باید وشي، ځکه چې په دې اړه بحث ته زما لپاره خپله د یو افغان په توګه د جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه له مذهبي اړخه، نه له سیاسي اړخه، نه له ولسي اړخه. دا یو پردی جګړه ده، په موږ تپل شوی، موږ هسې پکې وژل کېږو. تفصیلي خبرې به په دویمه برخه کې وکړو. ډېر مهمه مسایل شته دي چې نو امریکا اړیکې او دې ته ورته
همدا موضوعات په راتلونکي ساعت کې په بل ساعت کې وڅېړو. له